دا مشال اړیو دا ستړي مشه وخت مازیګر 15 بجې دی دا مشال اړیو د نن ورځې خوري خبري غړې کې ز ګل آیاز او نساء جمال درتا هر کله وای په روان خبري غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان پاړه رپورټونه شننې تفسیر او ځانګړي رپورټونه هم دا خبرو فلمړې وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې د پاکستان او چین چارواکو د چینایي وګړو د امنیت او د افغانستان په حالاتو خبرې کړې او نن په برتانیا کې د ماحولیات او بهوا بدلون په اړه غونډه کیږي د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی له طالبان او افغان حکومت غوښتنه کړې چې دواړه خواوې د خبرو اترو له لارې مسئلې هوارې کړي او اوربند وکړي دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي په اوربند په بین الافغاني خبرو کې غږیږي محمود خان اچکسی نن په پشین کې یوې جلسې ته وویل چې په افغانستان کې د نامنې له وجې به یو ګاونډي هېواد هم خوندي نه وي او پاکستان دې په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي بلخوا پاکستان په افغانستان کې د مداخله تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل هیواد کې د چینایي وګړو د تحفظ ډاډ ورکړی نوموړي پرین په بیجینګ کې خپل چینایي سیال وانګي سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال ویل چې د چینایي وګړو حفاظت لپاره لوړ پوړ امنیتي چارواکو خپل نظریات له چین سره شریک کړي دي
داسو د بزدلانه برید په سختو ټکو کې غندنه کوم ستاسو زیان زمون زیان دی تاسو د اقتصاد ټولنیز پرمختګ او چین پاکستان اقتصادي رهداري د لاري زمون سره مرسته کوي
د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د جګړو درول لپاره دوربند په کول هم ټینګار کړي پاکستانی چارواکو چین ته د سفر لاغې رسته وکړ چې د جولای په 14مه د کوهستان په داسو ډیم د کارکونکو په بس شوې 14 کې نه چینایي انجینران وژل شو د پاکستان حکومت د اګست له لومړۍ نیټې څخه په کورنیو پرواسونو کې د کورونا وایرس د ویکسینو سرټیفیکیټ لازمي کړي د کورونا وبا د سار مرکز نېشنل آپریشن اند کمانډ سنټر پرون ویل چې خلک باید د جولای تر 31 پورې ویکسین وکړي او سرټیفیکیټ یې واخلي بلخو د کووینولس وایرس په اړه د پاکستان حکومتي وبپاڼې لیکلي چې په 13 ساعتونو کې له کورونا وایرس 15 کسان مړه شوي دي او په 13 ورځو کې د کورونا وایرس نور 2019 کیسونه ثبت شوي دي د خبر پښتونخوا په مانسیرا کې پولیس وایي د یوې جینۍ او د هغې د مېړه د قتل په تور یې درې تنه نیولي دي دا جوړه د جولای په 28 له واده یوه اونۍ وروسته وژل شوې وه دغلته د صدر تاڼۍ مرستیال محرر حبیب محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د الک او جینۍ په خپله خوښه واده کړې او کورنۍ د غیرت په نوم وژلې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جولای په 14مه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د فعالیتونو تشدد مخنیوي لپاره په 13 ولایتونو کې د شپې مهال ګرځبندۍ لګولې ده خو په کابل پنجشیر او ننګرهار کې کرفیو نه ده لګول شوی د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا خبریالانو ته ویلي چې د شپې له 10 د سحر تر 14 بجو پورې به ګرځبندۍ وي دا پریکړه تر هغه وروسته وشوه چې طالبانو د افغانستان لسګونه ولسوالۍ او له حکومتي ځواکونو څخه په پوله د تګ راتګ مهم ځایونه ونیول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي په کندهار کې د جون له 14 تر جولای 16 نیټې پورې په هدفي بریدونو کې 33 ملکیان وژل شوي چې پکې د بشري حقوقو مبارزان قبایلي مشران او خبریالان شامل دي د کمیشن ویان سبی الله فرهنګ نن مشال ریډیو ته ویل چې په وژل شوو کې دوه ښځې هم دي او د بریدونو له طالبانو حکومت د دواړو تر ولکې لاندې سیمو کې شوي دي خپلواک کمیشن په هغو کسانو د حملو په اړه اندېښنه ښولي چې په جنګ کې برخه نه اخلي او نن په برتانیا کې د امریکا هند او چین په ګډون د یو 500 هیوادونو د آب و هوا او ماحولیاتو وزیران غونډه کوي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نومبر کې په ګلاسکو ښار کې د ملګرو ملتونو د آب و هوا بدلون شپږشتم کانفرنس شي د برتانیې حکومت په یو بیان کې ویلي چې د کانفرنس مشر او د ریاستي چارو وزیر الوک شرما په نننۍ غونډه کې د ګلاسکو کانفرنس په اړه د یو شان دریځونو خپلولو او یو پلان د جوړولو هیله ښولې شرما به د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي او د برتانیې حکومت وایي چې په دې غونډه کې به په هغو مهمو مسئلو خبرې کیږي چې باید په سرمشریزه کې هوارې شي د غونډې هدف د نړیوالې تودوخې کچ تر صنعتي انقلاب مخکې حالت ته ستنول دي دوی غواړي چې نړیواله تودوخه تر 1.5 سانتي ګریډ زیاته لوړه نه شي د خبرونو پای
خبرونه مده مشالونه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان اچاکزی په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو خوا غوږ کړی چې اوربند وکړي. په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او آیا دا جنگونه به تحریک طالبان پاکستان قوي کړي؟ د دې اوسنۍ زور څومره دی؟
مختلف تنظیمونه چې دي راځي ټي ټي پی نه بوجوه په مازی کې لري شی او هغه بیا پکې شامل شوی دی. پکې 2020 کې تقریبا 1100 واقعات او یا د محدود حملو شته د ذمہواری ما غته ده.
په خبر پښتونخوا کې د خپل خوخي د واده کولو لقبله یو الګ او یو جنې وژل شوی دا قسم پیخي ودی کیږي.
ډیره غټه غلط فهمي مونږ ته دا هم ده چې مونږ زنانه خپل جاګیر ګڼو او دا غوي د زندګۍ د هر قسمه د فیصلې واکه اختیار غو په خپل لاس کې اغستې.
دا او نور سره د شننو او تبصرو درخورو د مشال لړۍ سره اوسه. کله مونږ تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبري غړې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزی ویلي دي چې په افغانستان کې امن د ټولو په ګټه دی. هغه په طالبانو او افغان حکومت او نور افغانانو غږ وکړ چې په خپلو کې سره کینی او اوربند اعلان کړي. دوی ویل چې د خبرو اترو د لارې دا مسلې حل کېدی شي. طالبان بیا وایي په اوربند په بین الافغاني خبرو کې غږیږي. محمود خان اڅکزی نن د پښین په جلسه کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې هغه دې په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي. اسلام آباد دا تور په بیا رد کړی او د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی پرون په چین کې خبری غونډې ته ویل چې هیباد یې په افغانستان کې صلح غواړي. نور حال د کوټي څخه د مشال لړیو خبریال ایوب ترین په راپور کې و.
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د پارټي د صوبایي صدر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د مړینې په ضد د جولای په 15مه نیټه په پښین بازار کې جلسه وسوه. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي کارکوونکو او د پښین شاریانو برخه اخیستې وه. و دې جلسې ته د پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ په ګډون د ګوند نورو مشرانو په تفصیل سره ویناوې وکړې. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزی وویل چې د افغانستان جګړه د هیڅ چاپه ګټه نه ده. په کار دي چې طالبان اوربند اعلان کړي او خپل مشکل د خبرو د لارې هوار کړي.
دا اوس مورانی حالت کې ورځ په ورځ یوازې کیږي. بیا یو چا د خبره کړې ده چې ورونه په شپږ میاشت کې د افغانستان د حکومت باید سکوت وکړي. زموږ وزیر خارجه دی دا چین نه تللی. په چین کې هم چې دوی کوم بیان جاری کړی دی د چین او د پاکستان هغه کې دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د امن پلویان دا یو لار ده. متعلق زموږ د افغانستان د ملت زموږ د افغانستان چې اوس هیڅ څوک نه دی پاتې. نو روسیا ده نه امریکایانستا پر سیس د لالالو کښېنی شپږ میاشتې اوربند ملان کې بیا انتخابات وکړ. مولوي صاحب که ته په خلکو ګرانی ووټ بدل که اشرف غني په خلکو ګرانی ووټ بدل
ښاغلی اڅکزی د پاکستان د حکومت څخه په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړه او ویل چې افغانستان یو ملک هم نشي نیولی. خو که په افغانستان کې ناکراری وي نو د دې څخه یو ګاونډی هیواد هم خوندي نشي پاتېدلی.
افغانستان دنیا ستړې. افغانستان د وطن مینه په شیدو کې راوړلې. داسې کور نه دی پاتې چې په هغه کې یتیم نشته. داسې کور نه دی پاتې چې ښځه یې نه ده ورکه. داسې کور نه دی پاتې چې کونډه نه ده پکې. و پاکستان او خدای ته وګورئ چې نیام په ستړي شو وسیام په ستړي. داسې کور نه دی پاتې چې په افغانستان کې نه دی.
کڅم د محمود خان اڅکزی د وسنی وینا په اړه د حکومت له لوري څه خبرګون نه ښکاره شوی. خو د پاکستان حکومت په افغانستان کې د لاسوهنې خبره بار بار رد کړې ده. او تیر ورځ د چین د دورې پر مهال د پاکستان د بهرنی چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې د هر ډول تشدد په ضد دی او غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او یو داسې نظام جوړ شي چې په هغه کې وټول ته خپل حق په لاس ورسي. د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر به پاکستان هڅه کوي چې ټول مشکل د خبرو د لارې هوار کړي.
دلته خبره د یادونه ورده چې پښتونخوا ملي او می ګوند د غوروسته په صوبه کې د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړي ده. کله چې د جون په 18 نیټه د پښتونخوا ملي او می ګوند پخوانی سېنیټر عثمان خان کاکړ په کوټه کې زخمی او د بیوشي په حالت کې وروختون ته وړل شوی وو. د طبي وضعیت د زیات خرابېدو وروسته کراچي ته وړی وو، چیرې چې نوموړي په یو شخصي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د جون په 23 نیټه چې کله په مسلم باغ کې په خپل اباګنې ایدر کې د عثمان خان کاکړ مړی و خاورو ته سپارل کېدی، نو هغه وخت د ګوند مشر محمود خان څخه ویلي وو چې ښاغلی عثمان خان په خدای مرګ نه بلکې وژل شوی دی. وروسته د بلوچستان حکومت د عثمان لالا د مړینې په اړه د پلټنې په خاطر د بلوچستان های کورټ د دوه ججانو عدالتي کمیشن جوړ کړ. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه یوازې په صوبه کې د احتجاجي جلسو اعلان وکړی، بلکې د سپریم کورټ د جج په مشرتابه کې د یو عدالتي کمیشن غوښتنه هم تکرار کړه.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال لته تاسو غواګي یو لس ورځې مخکې د برکوستان پر داسو ډیم کارکونکو شوی چاودنه کې نه چینیان او درې پاکستانیان وژل شو. تر هغه وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دا د ګیس لکبل شوی چاودنه واخو، چینایي چارواکو ویلي وو چې دا تر هغه برید وو او پاکستان یې باید تر سره کوونکو ته سخت سزا ورکړي. لپیخ روسو د پاکستان وزیر اعظم د بارنلو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته امر ورکړ چې چینتا ورشي. قریشی پرون په دې اړه یو خبری غونډه هم کړې چې په بیجینګ کې کړې او تفصیل یې درته غلام غوس په دې رپورت کې وړاندې کړ.
په چین کې د چین د بهرنۍ چارو د وزیر وانګي سره په شریک خبری کانفرنس کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د چین د دوه ورځنۍ دورې پر مهال دوی د افغانستان په حالاتو او د چین پاکستان اقتصادي رهداري په شمول د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصاد او پرمختګ په برخه کې د دوه اړخیزه اړیکو د لا نور پراخه کولو په اړه خبري اترې کړې دي. شاه محمود قریشی په دې وروستیو کې په بره کوهستان سیمه کې په چینایي کارکونکو د برید یادونه وکړه او هغه وویل چې په دې دوره کې ورسره د پاکستان لوړپوړي امنیتي او استخباراتي چارواکي هم ملګري وو او هغوی د چین امنیتي چارواکو سره د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې کړې دي. د داسو د بزدلانه برید په سختو ټکو کې غندنه کوم، ستاسو زیان زموږ زیان دی. تاسو د اقتصاد ټولنیز پرمختګ او چین پاکستان اقتصادي رهداري د لاري زموږ سره مرسته کوي. زموږ سره راغلي د سکیورټی اسټابلیشمنت لوړپوړو چارواکو په یو ډیر دوستانه ماحول کې د خپل امنیتی سیالانو سره خپل نظر او د ترګرۍ د مخې نیولو همکاري شریک کړه. یاد دی چې د جولای په 14 نیټه په داسو کې په یو بس کې د چاودنې له وجې نه چینایي وګړي وجلې شوی وو، کوم چې په داسو کې د هایډرو پاور پلانټ په نوم د بجلی په یو پروژه کار کولو او دغه پروژه د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه وه او دغه برید روستو په یاد پروژه روان کار هم ځنډول شوی دی. په پیښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی په دغه پروژه د کار د ودرېدلو او د هغې روستو چین ته د پاکستان د خارجه چارو د وزیر د دورې د اهمیت په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
دوی دومره په اسانه باندې زنه غړم چې دومره په یو واقع باندې ودی دی یو بل نه لري شي. د دوی د معاملې صرف تر دی یو علاقې پورې یا د یو ډیمه پورې محدود نه ده. د دوی یو بل سره د مخکې تګ ماته داسې ښکاری چې دا ډیر زیات لوی دی، نو که د هغې لږ ډیر چېرته څه زړه خواهی شوی وي یا څه کمزوري پکې راغلی وي نو دوی به اوس هغې له یقین دهاني ورکوي او دا تلل ډیر زیات ضروري و.
د خارجه چارو د وزیر او د لوړ پوړو امنیتی او استخباراتي چارواکو چین ته د دوه ورځنۍ دورې نه علاوه 13 ورځ په اسلام آباد کې د بجلی او اوبو د محکمې یا وابډې لوړ پوړو چارواکو په پاکستان کې د چین د سفیر سره هم ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې په برکوستان کې د داسو په بند بیا د کار پیل کولو په اړه خبرې اترې شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. مشال اړتیا تاسو غوږی په قبایلي ضلعو کې په دې وروستو کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو راپورونه زیات شوي دي. ځایي خلکو هم ویره لري چې په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو وروستو د دوی په سیمو کې ترهګر یو ځل بیا منظم کېدای شي. په خوا هم پاکستاني طالبانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پراخو غریزو سیمو څخه په ګټه اخستو خپل فعالیتونه ډېر کړي وو. اوس چې له افغانستانه بهرني ځواکونه وتلي او افغان طالبانو خپل بریدونه ډېر کړي، په پاکستان او په ځانګړي ډول په قبایلي ضلعو کې به څه اثر وي؟ نور تفصیل د شاین بنیري په راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې له افغانستانه د کډوالو او وسلوالو د مخنیوي لپاره په پوله باندې د ملیشې ځواکونو پر ځای د پوځ سرتیري ځای په ځای کړي دي. نوموړي د جولای په 24 د پاکستان د ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دا پریکړې په افغانستان کې د نازک صورتحال له کبله کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنونکي علي اکبر ویل چې په پاکستان د ننه وسلوالې ډلې اگر چې اوس هم هلې ځلې کوي خو د پوځي عملیاتو نو وروستو کمزوري شوې دي.
ترسو پوری چې د بارډر دیخوا یعنی د پاکستان دا خبره ده نو بالکل دلته هم وسیده نو عملی کیږي، ټک ټک روان دی، خو د ماضي په مقابله کې دا ډیر چې دی هغه کم دی او ګروپونه هم هغه دي کم چې کلدم تحریک طالبان دی یا د هغې دړې چې کمې دي نو هغوی ځای په ځای باندې دغه کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې دا چې له وزیرستانه تر سواته یو ځل بیا د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي او ځای په ځای د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د سیمه ییزو چارو ځینې پوهان وایي چې په پوله د ځواکونو ځای په ځای کولو سره سره د حکومت د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان عملي کی. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزی وایي چې ستونزه دا ده چې په ریاستي پالیسۍ کې ځینې وسلوالې ډلې ښه او ځینې بیا بدې ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده.
د ټي ټي پی خلک په 1300 کلونو کې افغانستان ته تللي وو، آیا هغوی به افغانستان کې نظام محدود ساتي کنه هغوی به په پاکستان کې چې د خپل عملیات په بیا کوي؟ په 1300 میاشتو کې د ټي ټي پی چې کوم مشر دی اغي د دغری گروپنګ والا یو کمپاین چلول او پاغه کې مختلف تنظیمونه چي دي، اغه چې ټي ټي پی نه بوجوه په مازی کې لري شي او اغه بیا پکې شامل شوی دی. پکې په 2020 کې تقریبا د 1100 واقعات او یا د محدود حملو چې د دې زمواري مغسته ده.
اگر چې د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې انتظامی او امنیتی چارواکي ادا کوي چې د پراخه پوځي عملیاتو نو وروستو یې د وسلوالو شبکه ماته کړې ده او هغوی نور په ازادۍ سره خپلې هلې ځلې نشي کولې، خو د سیمې خلک او ولسی مشران وایي چې په وزیرستان او خواوشا قبایلی ضلعو کې د وسلوالو هلې ځلې بیا ګړندې شوې دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبریال صفدر داوړ وایي چې دغلته ځینې وسلوالې ډلې د خپلې تنظیمي ډانچې بیا پر ځای کولو لپاره هڅه کوي.
پرسن پس لشکر اسلام دې هم اوس پوله خوا او دې خوا ځیندا کاروایی کوي. عموماً ری جن والا هم بالکل حالات بدل شوي دي او وزیرستان کې چونکې یو مقامی ګلبدر ګروپ دی نورولی مسعود چونکې اوس د ٹی ٹی پی کمانڈر دے امیر دے نو پدے وجہ آغه لگیا دے خپل مسعود چې کم گروپونه تقسیم شوی و عام یو پیج بندرا والی او نورم
په پاکستان کې چارواکو وخت په وخت ویلي چې د وسلوالو ډلو لخوا په ترهګرو بریدونو کې تر اوسه خوا اوشا او یا زره کسانو ژوند بایللی دی چې لس زره امنیتي سرتیری وو. په عین حال کې پوست په سوات او قبایلي ضلعو کې پراخ عملیات ترسره کړي او ترهګرو ته د ماتې ورکولو ادعاوې کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
په خیبر پختونخوا کې حکومت او ډاکټرانو خلکو ته خبرداري ورکړي چې کله کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې تدابیر عملی نه کړل نو ډیر نقصان به ویني. دا په داس حال کې دا چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د کرونا ډیر وژونکي ډیلټا بڼه خبره شوې ده. چارواکي وای ل یو بل فاصله ساتل، ماسک اغوستل، لاسونه بیا بیا په صابون مینځل او واکسین ل دی وبا ساتل شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د صوبایي ډاکټرانو اتحادیه یو مشر ډاکټر امیر تاج مشال لیډو ته وای چې نوې کیسونو کې زیاتره هم ډیلټا ډول را روان دي او بیا هغه صورتحال اړخته حالات روان دي چې روغتونونو کې ځای په کمېدو دي. نو باید حکومت سخت ګامونه پورته کړي او ټول بندونه ولګوي.
د کورونا وایرس کم کیسز دي نو هغه ډېر لږو ورځو کې په تیزی سره روان دي او څنګه کیسز اوم سے واقعی گی اور ایڈمیشن سے کم گی نو ہاسپٹل کے ڈیلی آو سے واقعی گی نو دا یو ڈیر الارمنگ خبر ادا اور گورنمنٹ لا دے مطابق پو ایمرجنسی بنیاد باندې اقدامات چتول پکار دی.
پا خیبر پختونخوا کے دا ڈیلٹا ڈول وائرس دا صورتحال بھاقلا ڈاکٹر اکرام اللہ خان چې دا صحت محکمې لخوا د کرونا لپاره ویان دی وای دوی د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي.
خیبر پختونخوا کې د ډیلټا ویریئنټ کې څنګه موږ ته مختلف ټیمونه دي راځي. بیسیکلی دا څه دي چې موږ د وایرس ډیټیکشن لپاره پی سی آر کوو. راځي پی سی آر چې کله پوزېټیو راشي نو موږ هغه پوزېټیو ټیسټونو کې څه ټیسټونه ان ای ایچ اسلام آباد ټولي وو چې موږ ته وښیي چې په دې پوزېټیو کې کم کم ویریئنټس دي. نو ډیلټا ویریئنټ په کافي مقدار کې موږ ته لکه ملو شوې دي. لکه لاست ویک موږ 500 سیمپل لیږلې وي او 21 سیمپلو کې ډیفرنټ ویریئنټس راغل. 21
دا چې د نوې ډیلټا وایرس لپاره همدا ویکسین څومره موثر دي نو نوموړ جاتوي چې ویکسین ټول همدا کرونا وایرس لپاره جوړ دي او دا وایرس وخت تیرېدو سره سره خپل شکلونه بدلوي.
ګورې چې دا کرونا وایرس شي دا ټول یو فاميلي ده. کله نو دا دی بیسیک هغه جینز چې دی یو دي نو دا ویکسین چې د ټولو خلاف کار کوي. خو کو تاسو د ویکسین ډیټا وګورې یو ویکسین هم دا نه وایي چې دا 100% افیکیسي ده. بعضي ویکسین 90% افیکټیو دي، بعضي 85% دي، بعضي 70% دي. نو کوته ویکسین هم لګي تا ته دیواره چانس بیا هم شته. خو کو ویکسین لګیدلی وي نو دا علامات او هاسپټل ایڈمیشنز دا ډیر کم شي. نو ویکسین چې دی ډیر فائدہ ناک شي دی او ډیر زر تر زر له ګول پکار دی.
نو موږ ځات کړه چې کم کم ځای کې کیسونه زیات را روان دي، هل تجزوی ټول بندونه یا لاک ډاون لګولې شوې دي او کچر په ایس او پیز عمل صحیح نکېږي نو مکمل ټول بند اړخته هم تللی شي. او په دې اړه دوی وړاندنه مرکزی حکومت ته سفارښتونه هم کړي دي. د دوی په وینا ټول خیبر پختونخوا کې دا وخت د مثبت کیسونو تناسب سبان دي 2% دی ولی پیښور چترال کې 43% رسیدلې دي. دغه شان ایبټ آباد، نوخار او د صوبې نورو ښارونو کې هم د مثبت کیسونو شرحه تیرو د دریو هفتو کې لوړه شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال لوتا تاسې غوګي په منسره کې په خپل خوخه د واده کړې جوړې تر قتل روستو یو ځل بیا د بشري قانون فعالانو پر حکومت غکړې چې د خزو ژوندې خوندې کړي. دوی وایي چې په خپل خوخه واده کول ګناه نه ده او حکومت باید په دې لړ کې ولسته عامه پوهاوی ورکړي. د بشري قانون فعالانو له چارواکو دا وغوښتل چې په داسې پیښو کې ککړو کسانو سره د هیڅ قسمه مرات ونه شي. حکومت درز لري چې پر ښځو د زور زیاتې د مخنیوي قوانین شته چې په عملي کولو یې ډېر کسانو ته سزاګانې هم ورکړل شوي دي. نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د مانسرې ضلع پولیس وایي په بټریډ سیمه کې یوه ښځه او خاوند د غیرت په نوم وژل شوي دي. د مانسرې د صدر تاڼۍ مرستیال محرر حبیب محمد د جولای په 24 مشال ریډیو ته ویل چې دا ښځه او سړی د جولای په 24 د واده یوه اونۍ وروسته وژل شو. د حبیب محمد په خبره د وژل شوو کسانو کورنۍ ادعا کوي چې دوی په خپل خوخه پټ واده کړی وو.
لمرګ شپږ ورځې وړاندې د هلک او جنې په عدالت کې واده کړی وو، خو د جنې خپلوانو دواړه وژل او ورته د ناموسي وژنې نوم ورکړ. اوس موږ درې تنه گرفتار کړي دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د روان کال په جون کې پخپور کړي ریپورت کې ویلي چې په 2020 کال کې په دې هیواد کې 1.5 ناموسي وژنې شوي. په سوات کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک مشال ریډیو ته ویل چې یوازې په سوات کې سږ کال 14 ناموسي وژنې شوي دي. نوموړي زیاته کړه،
ډیره غټه غلط فهمي مونږ ته دا هم ده چې مونږ زنانه خپل جاګیر ګڼو او دا غوی د زندګۍ د هر قسمه د فیصلې واک اختیار غو په خپل لاس کې اغستي، او بیا مونږ دا وایو چې دا اجازه مونږ له مذهب راکړه. نه، مذهب بالکل د څه قسمه سه اجازه نه دی ورکړی. الله تعالی په قران مجید کې پوره سورت سوره نساء د زنانو د حقوق په باره کې را لېګل دي، خو د بدنصیبۍ سره د کم نصیبۍ سره مونږ دا غي مطالعه نه کوو، مونږ ځان نه پوکو، د خپل دین نه ځان نه پوکو، په خپل معاشرتي اقدار په صحیح طریقې سره نه فالو کوو. دا غي د لاسه بیا مونږ د تشدد لار اختیارو او بیا یو بل انسان زندگی چې د داغه خاتمه کو او په هغه کې بیا د غیرت محسوسو چې او دین علاوه بل څه چاره زما سره نه و.
د پاکستان پارلیمان د 2018 کال په اکتوبر کې د غیرت په نوم وژنو خلاف قانون منصور کړی وو. په دې قانون کې ویل شوی چې متاثره کورنۍ به یوازې هغه مهال مجرم معاف کولی شي چې هغه ته د 500 سزا وشي، او د معافۍ باوجود به مجرم 2.5 کاله د بند سزا تیروي. د بشري حقوقو مبارزان بیا دا تور پوری کوي چې حکومت د غیرت په نوم وژنو کې ککړو کسانو ته اکثره په سزا ورکولو کې پاتې راشي، ځکه هم د دا ډول پیښو مخنیوي نه کیږي. د ښځو د حقوقو مبارزې او د حوالور ادارې مشر شوانا شاب یا مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې په ښځو د تشدد د پیښو د زیاتوالي وجوهات د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول دي.
کله چې لاک ډاؤن شروع شوی دی پاکستان کې، اغه نه پہله هم لکشا جنډر ایکوالټی ایشوز او ډومیسټک وایلنس ایشو ډیر زیات غټ ایشو وو. خو چې کله نه لاک ډاؤن شروع شوی دی او کووډ 19 سچویشن دی، اکنامک سچویشن خلکو ډیر زیات خنه دی، اغه نه علاوه سائیکولوژیکل سٹریس او انگزایټی هم ډیر زیات عام شوی دی. نو اغه په وجه وایلنس کې ډیر زیات انکریز راغلی دی، چې سٹریس وی، اغه ټول چې انگزایټی وی، اغه امن وی کرور وی، اغه خزو باندې رو باسي.
د غیرت پنوم د وژنه خلاف قوانین په سمته غد عملی کولو پاړه مو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان سره د خبرو هڅه وکړه، خو غي زمون ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د باکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د خیبر پختونخوا حکومت د ناموسي وژنو په سیر د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره پولیسو ته د لان اور بیدار اوسېدو ویلي دي، او د قانون لمخې اکثره مجرمانو سزاګانی هم ورکړي، خو زیاتره وخت د غیرت په نوم پیښې نه ثبتېږي، نو ځکه له انصافه پاتې شي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو ادارې عورت فاونډیشن د روان کال په فروری کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې په 2020 کال کې په پاکستان کې په ښځو د تشدد 2290 پیښې ثبت شوې دي. د ریپورت له مخې تیر کال په خیبر پختونخوا کې بیا یو سلسله رښت ښځې وژل شوې دي، چې پکې یوازې په مردان، چارسدې، نوخار، پېښور او اریپور کې 40 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال لري تاسو غوږی قدر مودل کو د خبرونه په دویم نمای کې تاسو لپاره په بیلابیل موضوعاتو نور رپورټونه هم لرو. خو اوس وخت شوه دی په خبر کې د مازیګر 5 بجې اني ساجمل له خبرو لندي زو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکسی له طالبان او افغان حکومت غوښتنه کړې چې دواړه خواوې د خبرو اترو له لارې مسئلې هوارې کړي او اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي پر اوربند په بین الافغاني خبرو کې غږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل هیواد کې د چینایي وګړو د تحفظ ډاډ ورکړی. نوموړي پرون په بیجینګ کې خپل چینایي سیال وانګ یی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال ویل چې د چینایي وګړو حفاظت لپاره لوړ پوړ امنیتي چارواکو خپل نظریات له چین سره شریک کړي دي. د پاکستان حکومت د اگست لومړۍ نیټه څخه په کورنۍ او پروازونو کې د کورونا وایرس ضد ویکسین سرټیفیکیټ لازمي کړی دی. د کورونا وبا د سار مرکز NCOC ویلي چې خلک باید د جولای تر 1 پورې ویکسین وکړي او سرټیفیکیټ یې واخلي. بلخوا د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس 15 کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا په مانسره کې پولیس وایي د یوې جنۍ او د هغې د مېړه د قتل په تور یې درې تنه نیولي. دا جوړه د جولای په 2 له واده یوه اونۍ وروسته وژل شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جولای په 4 په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د فعالیتونو او تشدد مخنیوي لپاره په 1.5 ولایتونو کې د شپې مهال کرفیو لګولې، خو په کابل، پنجشیر او ننګرهار کې کرفیو نه ده لګول شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن ویلي په کندهار کې د جون د 4 تر جولای 6 نیټې پورې په هدفي بریدونو کې 3 ملکیان وژل شوي چې پکې د بشري حقونو مبارزان، قبایلي مشران او خبریالان شامل دي. او نن په برتانیا کې د امریکا، هند او چین په ګډون د 1500 هیوادونو د آب و هوا ماحولیات وزیران غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نومبر کې په ګلاسکو ښار کې د ملګرو ملتونو د آب و هوا بدلون 6 کانفرنس وشي.
دا خبرونو لنډیز مو له انیس اجمل واوریدو. ستاسو پام د نورو پټونو په لور راګرځوم. د بشیر حقونو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په قندهار کې د هغو وژنو تفصیل په ډاګه کړي چې په وینا یې طالبانو کړي دي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شواهد ښایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې طالبانو ځینې هغه خلک له کورونو ایستلي او وژلي دي چې د قندهار ولایت د پخواني امنی قمندان جنرال عبدالرازق سره کار کړی. تر دې مخکې له بیلابیلو ولایتونو ځینو کډوالو شوو افغانانو مشال لوی ته ویلي وو چې په ځینو ځایونو کې طالبانو په زور د ښځو سره ودونه کړي او په ځینو کې یې له خلکو په زور سرپناه او خوراک غوښته دي، خو طالبان د دې هر څه له منلو انکار کړی دی. نور تفصیل فیروزا عزیزی راکوي.
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې د یو خبر پاڼې په خپرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبر پاڼې له مخې د بشر د حقونو د څار د ریوال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا ګاس من ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټې اخیستنې د پرې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاس من ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډیرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقونو د څار ریوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9 نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپلې کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغې خبر پاڼې له مخې د دغې میاشتې په 19 نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وزلی دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغو هیوادونو چې د افغانستان طالبان د سولې په پروسه کې ښکیل دي. غوښتنه کړې چې د طالب مشران نه وغواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دې وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظري وایي چې یاد کمیسون په دغې موضوع څېړنې کوي.
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
ښاغلي نظري زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي، له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو، ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دي وزل شوي. دا په داسې حال کې ده چې جنګیالیو د خاشا ځوان په نوم د کندهار ولایت یو سیمه ییز کمیډین د جمعې په ورځ په ډزو وځلای دی. همدارنګه څو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو مخکینی افغان ژباړونکی سهیل پردیس د کابل خوست په لویه لاره کې وځلای دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوتو تاسو غوږی د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغان ازباکونو لمړنی کار او دنده دا ده چې د طالبانو تحرک او پرمختګ راکم کړي. لایټ آستن تیره ورځ الاسکا ته د سفر پر مهال خبرلونته ویل افغان ازباکونه قصد لري چې د کابل او بیلابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او ښارونو ته پاملرنه وکړي. په تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، طالبانو ادا کړی چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. افغان حکومت بیا وایي د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا ولسوالیو د سقوط په معنا نه ده. نور تفصیل رحمت الله افغان په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې پراخېږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعاوې کوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې لوید آستن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطرافو کې راټول شوي دي. ښاغلي آستن زیاته کړه په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، لومړی کار باید چې وسی هغه د طالبانو د چټک پرمختګ مخنیوی دی.
موږ د دې یعنی افغان ځواکونو پرمختګ ته تمه یو. دوی د دې ظرفیت او وړتیا لري چې پرمختګ وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وګورو چې څه کېږي.
دا تیرې چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې د اټکل له مخې د طالبانو فعالیتونه له نیمو زیاتو ولسوالیو ته پراخ شوي. بیا د تیرې پنجشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوي او د سولې د ځنډنې خبرو لپاره به ډیپلوماټیک هڅې څو چنده زیاتوي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې هڅه کوي چې د کابل په ګډون لویو ښارونو، مهمو سرحدي سیمو او زیربناوو ته پاملرنه وکړي. دا رویټرز په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړې او هڅه یې دا ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د څلور د شلو یو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړې. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه لري. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړي توګه د امنیتي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته بیا هم زموږ پوښتنې چا ځواب نه کړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال اړیدا تاسو غوږی د خیبر د لوړګي یا لنی کوتل اوسیدونکو د بجلی او اوبو لنشتوالي شکایت کوي. دوی مشال اړیدا سره په خبرو کې ویلي چې د بجلی لوډ شیډینګ د ورځې 22 غنټو ته رسیدي. همدارس بي واي کورونو ته د اوبو غزیدلو په پونو کې اوبه نو ورځي چې دوی سخت پریشان کړی دي. چارواکو ویلي دي چې پر دې مسلو خبر دي او د حل لپاره یې کوششونه کوي. نور تحصیل سیمینا د مشال رډیو همکار فرهاد شینواری راکوي.
د لنډی کوتل تحصیل اوسیدونکو وایي چې هلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري او د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبویلونه بند شوي او د اوبو قلت ترې پیدا شوی او کم وولټیج له امله په کورونو کې برقي آلات ناکاره شوي. دوی وایي ځوانانی اکثر وخت د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجن د خیبر درې لار وتړي او بیا په دې لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر او مال وړونکي ګاډو ډرایوران رئیسار شي او ډیر مشکل سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو زیتن محمد شیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر درې لارې بندېدونه د مشکل جوړېدو احساس ورسره شته، خو په کار دا د دوی ماشومان او مرمنو احساس هم حکومت سره پیدا شي او بجلی د ورته بحال کړي.
او دو دم رب مون په وړو وړو ماشومان او خويندو مایندو باندې نه ځایریږي. پی پی په داسره ګرمه کې ګرځي او بو تکلیف ته کم سے کم پرې مړ نور شمسه بیٹره په کی کور بیر نه کو مون ته غټه مساله چې بوبو مساله او
د لند کوتل ځن نور کسانو هم د بجلی د نشټوالي نه شکایت وکړو. دوی ویل
امو عدنان نامو سلطان خیل کوم سره تعلق لرم، د کم وولټیج د لاسه چې د الکتریک هغه سره لاړ شه، فرچونه ډینموګانې فریزر هر څه سره پاتې چې کم وولټیج را درمه دغه لاسه ډېرې ماشينګری مونږ وسوي.
ما نامه بختری شه بجلی واټ یو خدای چې ګرمي او ډېر زیات مسلې خرکو ته بل مونږ چې څومره د واټر سپلای سیم دی ټیوډنه دا ټول په بجلی باندې چلیږي. نو بجلی نشته په کورو کې بم نشته زنانه چې کوم دیغه بیا ګنټه او دوه ګنټه مزل یو کې پسی او په سرو باندې بار ډېر زیات تکلیف ته
چکان مې نامه دا فیلډر 600 پورته کوي، 600 دا فیلډر پورته کوي، 2200 ته جوړ کړي، 300 ته جوړ کړي، 300 نه پورته نه چاليږي. چې لوسي مو کار اوسه څه خوګو بنوي دا را مشکل دی. نو نور بس خپل سوچ وکړي دغه نه غټ مشکل شته.
کبایلی سے لوته د بجلی ور کولو کمپنۍ ټیسکو مشر محمد اکرم مرزا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې دوی د خیبر ضلع پارلماني غړو سره لیدلی او دوی ته باور ورکړی چې لنډ کوتل خلکو ته بعد اتونه تر لسو ساعتو پورې بجلی بحال کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د ځایي ولس او د وابډا محکمې ترمنځ یوې ناستې تابع کړي او ډېر زر به د یوې جرګې له لارې دغه ستونزه هواره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625. په خبر پختونخوا کې د اختر په ورځ کې اکثره خلک سیلاني سیمو ته مخه کوي چې سواتوم پکې شامل دي. د غسمې ته د اختر په ورځ کې لزګونو سیلانیان ورغلي او له قدرتي منظرو یې خوندونه اخستي، خو ځینې بیا په سیمه کې د پېټرولو د نشټوالي شکایت هم کوي. په سوات کې د مشال اړیو خبريال نیاز احمد خان ځینو سیلانیانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی.
د لوی اختر لپاره سوات ته د چکر لپاره ورغلي د دیر چک درې سکندر شاه چې په دې کې خپل موټر پیزاګټ کې او پېټرول پمپ ته وردن نکړو، ورسره ملګری هم دی وای چې مخکې ملم جبې ته ورسی خو د تیلو نشوال لوجه د مشکل سره مخ دی.
د ګرمین دا تیل هم نشته نو لا ګډیر مشکلات دیمتا ګډا د تیل د لاسه سیم نشو لګوله نو ګډا تیل هم دغه کې نو په خوشاله چکرم لګاو او تقریبا یو 5 پټرول پمپ تلاړم تیل لا ته ملاو نشو او روان یم ملم جبې ته نو بس بیا خو پاتې وخت نه انجوای بم مونږ ګول ملګری سره ټول دی دم خپشي بیا
خپل موټر وړاندې نشي بوتله.
موږ دا ټیم سره راوتی او دا ټیم شو پیټرول نه ملایږي نو خلک ته ډېر مشکلات دي. اذر امین وای دی پنجاب دی چکر لځوای پیټرول دوج نه بواس کې د دې راګړو جو لاړ بشو کنه وجو بیا به پڅو.
په کالام روډ پیزاکټ کې د تیلو پمپ مالک بلال رحمان وای چې کالام، بحرین، مدین، خوازخیله او نورو سیمو پیټرول پمپونو کې تیر ختم شوی، مشکلات یې جوړ کړي.
زمو الحمدلله سواد کې واټر پیټرول پمپ دی نو زمو سره پی اس اون دی ټوټل پارکوم دی شلوم دی جی زمو سره مس پرابلم دا دی چې سپلای اینڈ ډیمانډ پرابلم دی کنزمپشن سیوا شو ته پیټرول هغه توجه نه کب نیسی دی هغه تاسو لا ډیپوس په 4 بجې کلوز کی تیل پټرول سپلای نور کوي. کم گاڑی دی ډیر گاڑی دی اوس هغه پټرول شي دی, ډیزل گاڑی ختم شي دی, سی ان جی ختم شي دی, خلک ټوپه پټرول گاڑی شي دی. ناغو خلک پټرول غواړي, زمون کار خدا دے خلکو سپلای ورکول پټرول ورکول ناغشتنم چانشته نو خلک راضی پریاد کوي.
د سواد ضلع انتظامی یو مشر اضافی ڈپٹی کمشنر اے ڈی سی حمید خان بشال ریڈیو ته وای چې توقعو نه زیات سیلانیان سواد ته راغلي ځکه د تیلو مشکلات جوړ شوي. دوی د صوبایي حکومت سره په رابطه کې دي او په ایمرجنسی کې په سیلانو سیمو کې د تیلو د مشکلاتو ختمولو لپاره کار شروع کړی. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سواد.
مشال ریڈیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشاله لته تاسو غوګې د پیښور د دوو روختونو لخوا د جاري شوی معلومات تر مخه په دغه هسپتالونو کې یو نیم زر داسې تنانو علاج شوی چې د جولای د شلمې تر 28 منټي پورې د غټ اختر غوخي زیاتې خوړلې وي. نور تفصيل شانواز ترک زیرا کوي.
د پیښور د خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتونونو ترجمانانو په وینا دغلته د شلم نه تر د 28 جولای پورې د غوښه د زیات خوراک د وجې د ناروغ شو یو نیم زرو تنانو علاج شوی. د خیبر ټیچنګ هسپتال چې په شیرپاو هسپتال هم مشور دی ترجمانې وای د دوی روغتون په درې ورځو کې 1400 تنان چې غوښه زیات خوړلې وي او ناروغان شوي دغه روغتون ته وروړل شوی. همدا شند حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ترجمان لخوا ویل شوی د دوی روغتون ته سل دانی مریضان وروړل شوی. دا چې دغه تختر قربانی په کال کې وره غوخه پکې زیات وي او خلک بیا د خوراک په دوران د ضرورت نه زیاته وخوري. نو د خبر میډیکل هسپتال شوقدر میډیکل افسر ډاکټر ارشد خان ومنوي د غوخه په خوراک کې ډیر احتیاط نه کار اخستل پکار دي.
خاص مقدار د نشو مې چې یا بازي کسان بیا به کیلو خوړی شي نیم بغوړی شي او که د غوخه وخوړی شي نو کم مقدار سره به وخوري چې څومره د بدن اپورت کولی شي. اوس کوم مطلب یو کس به یغبانې نیم کیلو غوخه نقصان نه کوي بل به پاغه پاو نقصان کوي. نو دغه د خپل دغه ته وګوري خاص مقدار خو دغه سره نشته خو په کم مقدار سره کم اس کم چې 300 ګرام غوخه وخوړی شي نو دا نقصان د بار خاص نقصان نشته.
دا چې غوخه په دې ورځو کې زیات وي نو زیاتره ځوانان په کورونه کې هم وخوري او بیا چې کله چکر ته زی نو له کور ځان سره غوخه دیګه نغری او نور شیان واخلي او د خوراک د پاره ځان سره وړي هم. وسیم اکرم د بر محمود یو ځوان دی ماشاله رډو ته د غټ اختر د غوخه د خوراک وختونه او بي یار خوری معنی زیات خوراک پاړه وو ویل
او هم ټایم په ټایم معنی خورو مون چې کوم دی غرمه کې چې کوم دی پخو ما خام کې هم پخو هغه کې کوم دی سیخانو کې هم سره کو ځان لا مختلف ټایم لګي راکو بیا مون ساخ کې مکثر چې کوم سره پاسو ساخ کې هم پخو ځان لا سره کو پکړې کې مزیدار غونډه.
د ډاکټر ارشد خان مومن پوینا چې یو وار خوراک وشي د هضمولو وخت 8 غنټې دی او که وخت څوک خوري نو د یو وار خوراک نه 3 غنټې پس که دوباره وخوري نو بده خبره نه ده. بیا نو کوم رقم داسې مریضان چې باید د غوښې خوراک نه پرهیز وکړي او که څوک ناروغ شي کورنۍ علاج
بلڈ پریشر بیمارانی یا ہائپرٹینشن دا کارڈیک بیمارانی یا دا شوگر ڈائبٹک بیماران دی پارا کم خوراک لاول خو پکار نه چو کړي شي او کچھ بیا خما خوري بیا دی کم مقدار سره خوري ک بیا دی پارا نقصان شي یا پوائزن شي نو هغه دی پارا پکار دی چې کور کې چر دا بلڈ پریشر والا سړی خوړلی هغه دی وګي کور کې وګي دی سو بلی دی زر زر دا کی او هغه نه دی خپل دا گیس مسله دی حل شو سر.
دا چې دوړو روختونو در پټونو تر مخه د غوخې لزیات خوراک نه ناروغ شي او تنه معلومات شلم نه تر د 28 جولای پورې دي. خو د ځینو خلکو په وینا چې هغه غوخه په فریزر او په فریجونو کې خي چې خراب نشي او تر د 14 پورې وي خوري نو د روغتونونو لخوا د دغه نیټې ورسره د ناروغ شو معلومات ممکنه ده نن او یا سبا هم شریک شي. شانواز ترغزه, مشال ریډیو, پیښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلې شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال لته تاسو غوږی خدمتکو د تیری جمعې په مازیګر د خوست اړوند غلام خان په سیمه کې د کرکټ پایلوبا دا وشو یا د لوبا د دوه لوبډلو ترمنس شوی چې نور تفصیلی له خوست نه د مشال لوی خبريال نجیب الله لوخیل راکوي.
د جمعې ورځې په مازدیګر ډیورن کرخې ته څیرمه د غلام خان اړوند د مشکنډو په سیمه کې د خوست د بیلابیلو سیمو د زرګونو نندارچیانو په ګډون د کرکټ پایلو به وشوه. د کرکټ یاد سیالۍ چې د لوی اختر د اولې ورځې پیل شوې وې، موخه یې د لر وبرو پښتنو یووالی او د سوري څخه د ولسونو پراخه ملاتړ و. یاد لوبې د پاکستان په چارو کې د افغانستان ولسمشر د ځانګړي استازي عمر داودزي لخوا په لار اچول شوې وې. په دې لسوورزو سیالیو کې شپاړسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې پایلوبې ته د ډډوالو او پنځه لوبډلې ووتې او بالاخره ټورنمنټ د ډډوالو د لوبډلې په بریا سر ته ورسېده. د جمعې ورځې ناوخته د ډډوالو د لوبډلې یو لوبغاړي جمشید مشال راډیو ته
ډېر جدي خوښه احساس کوم چې دا رقم د ټورنمنټ کې برخه مو خوښېدو فاینل ته ملاره پیدا کړې ده. او بله دا خبره چې د دې نه هدف زموږ سوله او د لر او بر پښتنو یووالی دی.
د پنځه لوبډلې یو تن لوبغاړی اصغر اتلوایی د مشکنډو کلي ته په ګڼ شمېر کې نندارچیان ورغلي او دا د دې سیمې د ډاډمن امنیت یو ثبوت دی چې خلک ورته په ډاډه زړه راځي.
ډېر د خوښۍ ځای دی چې په خوست کې او په پیل په ګربز کې دومره امنیت ګاډ وړ دی چې ګڼ تماشاچیان راځي او د خوست والي د ګربز او ولسوال هم راځي. ډېر د خوښۍ ځای
د غلام خان د غونډیو په ډاګي کې له ډېرو کلونو راهیسې دا ډول لوبې جوړېږي چې کوربتوب یې احمد مشیوال پر غاړه لري. نوموړی وایي په دې ټورنمنټ کې په دې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه چې لږې ورځې مو درلودې.
د شپاړسو ټیمونه اوس دوه ټیمونه فاینل ته راووتل. نره مودي وخوړه ټیمونه زر ډېر وو خو دلته موږ سره ټیم نه وو چې څلوېښت ټیمونه یا پنځوس واخلو. نورو کلونو کې څلوېښت ټیمونه پنځوس ټیمونه اخلو. دا زره شرایط سام نه وو. جمعې ورځ مو ورته وټکله شپاړس ټیمونه مې چینه وکړه.
بل لوري ته خوست ولی محمد کټوازی په خپلو خبرو کې په دې ولایت کې د خلکو په همکارۍ ډاډمن امنیت وستای او ویل د خوست امنیت اوس د ټول افغانستان لپاره یو مثال ګرځېدلی دی.
افتخار د خوست په قوم رو باندې، افتخار په تاسو ځوانانو رو باندې چې دغه سوله یې تاسو لاسته راوړلو ده. دغه سوله وساتئ، خوست هم دغه ساتلی. امنیتي قواوې څوک د سره د امنیتي نیولی ده. دا امنیتي قواوې تاسو سره دي، یو ځای چې سره یو ځای په خوست.
که څه هم د وخت او مودې په لحاظ کرکټ افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې تر ټولو نوې لوبه ده، خو په دې لنډه موده کې دومره مینهوال پیدا کړي چې نږدې په هر ولسوالۍ یو کلی کې ځوانان او ماشومان په خپلو کې د کرکټ لوبې کوي. دا چې له پایله د خوست او لوی پکتیا یو شمېر لوبغاړي په ملي لوبډله کې لوبېږي، دې کار هم په خوست کې د کرکټ مینوال ډېر کړی دی.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرسا جغورلش.
مشالو ته تاسو غوږی قدرمنو کو د رواني خبري غړي اخري رپورت فلور ساسه پام را ګرځوم. په خبر پښتونخوا کې وس هم د پام ورډ شمیر کسان د پښتو پخوانی سندري په شوق اوري او زړه ریکارډونه او کیسټونه لزان سره خوندي ساتلې دي. ځینې کسان بیا د دغو پخوانی سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او یا ریکارډي باجی هم لري. د دې کسانو له ډلې یو نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانی سندرغاړو د سندرو لزګونه کیسټونه لري. د مشال اړوند خبريال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیت اوریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. او اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی توریدلو شوق او
ير شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو ام به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده د شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل دا ټکوړي وو ریکارډونه به غږېده.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو دپاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوزګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1908 کې پیل ازل په هغه په ریکارډنګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې به ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي. خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټي او تقریبا 100 ریکارډي ککوړي دي.
یار ریکارڈونو خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي کم از کم نه 100 خوشا ته قریب دي. مور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 نه هم زړه دي په خواني.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر پګرانه محفوظ کړی دي. خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا پیتو ویو کال دام دا فل دا ما نه دغه یو مرګری نه کړو ما سره نور مشته سیلاب واله خراب هيږي.
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندری او کیسټی دړم بنی دور دی. خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندری و سره مشته.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
کلمونکو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدله چې د پښې بوته را رسیدلې یو سوشل می پاتې چې پکې انیس اجمل تاسو یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چې ګزیل طالبان او افغان حکومت غوښتنه کړې چې دواړه خواوې د خبرو اترو له لارې مسلې هوارې کړي او اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي په اوربند په بین الافغاني خبرو کې غږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپل هیواد کې د چینایي وګړو د تحفظ ډاډ ورکړي. نوموړي پرون په بیجینګ کې لخپل چینایي سیال وانګي سره د ګډې خبري غونډې پر مهال ویل چې د چینایي وګړو حفاظت لپاره لوړپوړي امنیتي چارواکو خپل نظریات له چین سره شریک کړي دي. د پاکستان حکومت د اگست له لومړۍ نیټې څخه په کورنیو پروازونو کې د کورونا وایرس ضد ویکسینو سرټیفیکیټ لازمي کړی دی. د کورونا وبا د سار مرکز NCOC ویلي چې خلک باید د جولای تر 31 پورې ویکسین وکړي او سرټیفیکیټ یې واخلي. د خیبر پختونخوا په منصره کې پولیس وایي د یوې جنۍ او د هغې د میړه د قتل په تور یې درې تنه نیولې. دا جوړه د جولای په 22 له واده یوه اونۍ وروسته وشل شوې. دغلته د صدر تاڼي مرستیال محرر حبیب محمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د الکو جنۍ په خپله خوښه واده کړی وو او کورنۍ د غیرت په نوم وشلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جولای په 24 په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د فعالیتونو تشدد مخنیوي لپاره په 1.5 ولایتونو کې د شپې مهال کرفیو لګولې. خو په کابل، پنجشیر او ننګرهار کې کرفیو نه دا لګول شوی. دا کرفیو به د شپې له 10 څخه د سهار تر 4 بجو پورې وي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي په کندهار کې د جون له 24 تر جولای 6 نیټې پورې په هدفي بریدونو کې 3 ملکیان وژل شوي چې پکې د بشري حقوقو مبارزان، قبایلي مشران او خبريالان شامل دي. او نن په برتانیا کې د امریکا، هند او چین په ګډون د یو 500 هوادونو د ابو هوا او مالیاتو وزیران غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نومبر کې په ګلاسکو ښار کې د ملګرو ملتونو د ابو هوا بدلون شپږشتم کانفرنس شي.
قدرمنو کو هم دې سره د خپل قربا ګلایاز د خبرونو بیان لا انصار جمال، ټکنیکی همکارا نادر او د مشالو لینو همکاران له تاسو اجازه پاړو. سبا به هم د مشالو لیو خبرونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په هم دې سپو پاتې شي نو د وی او ای دیوار رادیو خبرونه به واوري. خامخام بلری خوشاله وسی او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.